پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم پی یو استودیو ته مزفر به ظاهر لخپل نور او همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون اورستی معلومات په دې خبرونه په سر کې در سره شریکو چې وایي نن د ولسمشر انتخاباتو په تړاو د ثبت شوو شکایتونو شمیر 9000 ته رسیدلی دی. دا بهیر به نن هم دوام وکړي. دوستانو دا او نور راپورونه به د خبرونې په لړ کې وروسته واورئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د کندز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی دی او پاکستان دا غندي چې د امریکا لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادۍ سرغړه ونه کوي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل سوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د شکایتونو شمیر تر 10000 واوړي. د هغه په خبره اکثر دغه شکایتونه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي. خغلی رویدار وویل چې د شکایتونو تر ثبت وروسته به څېړنې پیلېږي او شکایتونو ته رسیدګي کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې یکشنبه اعلان شوې چې له مخې اشرف غني لومړی او عبدالله عبدالله په دویم مقام کې راغلي. عبدالله عبدالله او ځینې نورو کاندیدانو دا پایلې له درغلیو ډکې بللي او ویلي دي چې د شکایتونو کمیسیون دی د دوی شکایتونو ته رسیدګي وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ټولو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره دې شکایتونه ثبت او قانونمند چلند وکړي. د اشرف غنی ډله وایي چې دوی هم شکایتونه ثبت کړي او ادعا کوي چې د رایو کچه به یې د شکایتونو له څېړلو وروسته لا پسې پورته شي. د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې په شفافیت او مسلکیتوب د هر شکایت په اړه قضاوت وکړي. د کندوز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری یې ټپي کړی دی. دا خبره د کندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وکړه.
نن سهار د دویم امنیتي او زید غزمی موټر د وسلوالو مخالفینو له کمین سره مخ شو. په نخته کې یو پولیس ټپي شوی دی. دښمن هم د همدغو عسکرو لخوا په شا تمبول شوی.
یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم په نه اخیستلو سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. پیخه د کندوز ښار د خان آباد بندر سیمه کې شوې چې د ولایت مقام او امنیتي قومندانۍ ته نږدې ده. هندي چارواکو ویلي چې هر ورځ له افغانستانه 15 لارې پیاز هند ته رسیږي او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي. په هند کې دا څو وروستۍ میاشتې د پیازو بیې زیاتې لوړې شوې دي. اوس د یو کیلو پیازو بیه تر 140 هندي روپیو رسېدلې چې شاوخوا 1.5 افغانۍ کېږي. نیو انډین اکسپریس او انډیا ټوډې ورځپاڼو راپور ورکړی چې وارداتي پیازو عموما یې 10 تر 15 روپیو کمی کړي دي. وبخښئ، وارداتي پیازو عموما به یې 10 تر 15 روپیو کمی کړي دي. هندي چارواکو ویلي چې تجاران دا پیاز په افغانستان کې ارزان اخلي او دلته هم هڅه روانه ده چې به یې ورسره راټیټ کړی شي. د افغانستان له پیازو ډکې لارې د اتارې بندر له لارې چې په پنجاب کې موقعیت لري هند ته وړل کیږي. پاکستان دا وغندل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادۍ سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپل زړه کړی ردوي. پاکستان وایي دغه تصمیم له واقعیتونو لري دی. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. په عراق کې د مظاهرتچیانو اساسي غوښتنه د انتخاباتو عادلانه کول دي. په نوي قانون کې د عراق 13 ولایتونه هر یو په څو انتخاباتي حوزو ویشل شوی او د 3000 کسانو پر سر یو استازی انتخابیږي. د عراق نوی انتخاباتي قانون همدارنګه د سیاسي ګوندونو لپاره دا ستونزمنې چې په یو مشخص ولایت کې به په اسانه ټولې څوکۍ وګټي. دا ستونزمنوي چې په یو مشخص ولایت کې به په اسانه یو کس ټولې څوکۍ وګټي. د اکتوبر راهیسې په عراق کې د چارواکو د درغلیو د کار د نشتوالي او لشته سیاسي سیستم څخه د مایوسۍ له کبله خلکو پراخ اعتراضونه او مظاهرې پیل کړي دي. او د شیکاګو په دوو هوایي ډګرونو کې سختو دوړو 178 پروازونه لغوه کړي. دا پروازونه د کریسمس د جشن پر مهال لغوه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو فدرال هوایي چلند ادارې نن چهارشنبه وویل چې لږ تر لږه 800 پروازونه د شیکاګو په دوو میدانونو کې ځنډیدلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شویو شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړې ده او وایي چې د شکایتونو د ثبتولو لړۍ به نن هم دوام وکړي. په دې اړه به دغه ورځ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونې هم واوري.
دته روخانه کیږي چې د تقلید دالو لپاره د شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت کم چالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري.
د هلمند په کجې کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سوو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار خلک برېښنا نه لري.
چوبه نه لرو، اوبه د بله کور راباسو، چې برق راسي یا د شپې راسي یا موږ بده یو یا برق یې موږ خپل برق خراب یا سمرسیبل سره خراب سي، باید پر وخت ورځ راي لکه چې موږ اړتیا وته لرو.
دا نور ګڼ راپورونه هم د وخت په صورت کې به درته وړاندې کوو، خو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهر او کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې مخکې مو ویل، د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شویو شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. د خبره د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړی ده او دوی وایي چې د دې شکایتونو ډیره برخه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا ثبت شوي دي. په دې اړه زما همکار امید زهیرمل د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته ورغلی دی او د هغه ځای څخه موږ تاسو نور جزئیات راکوي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی امید ظاهر مل، خبرونه ته شرغلی که ته د دې کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راته وایې.
فربجان تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دم غړي یعنی تر نږدې یو لسو بجو له دوی سره 9000 شکایتونه ثبت شوي دي. په دغه شکایتونو کې څلور مهمې ټاکنیزې ډلې چې په لومړي دوی مودري مزره کې قرار لري دوی خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دولت جوړونکې ډلې یو زور 9000 شکایتونه تر دم غړي پورې ثبت کړي دي. د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې چې مشري رحمت الله نبیل کوي 15 شکایتونه ثبت کړي دي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي 2000 شپږ شکایتونه ثبت کړي دي او پاتې هغه نورې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا ثبت شوې دي. د دې شکایتونو ډېر شمېر په ولایتونو پورې اړه دي. یوازې 2000 شکایتونه په کابل د کابل په انتخاباتو پورې تړلي دي، په کابل ولایت کې، او پاتې نور په 30 ولایتونو کې دي. خو د انتخاباتو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې کیدای شي د کشمیر لزر او تورسیږي د دوو کمشنرانو سره قطب الدین رویدار او خغلی قاسم الیاسی سره وغږیدم. دوی د تاکنو شکایتونو په اړه باندې وویل چې البته الیا خغلی الیاسی ویل دوی هیڅ داسې هیله نه درلوده چې ګنې نږدې لزر شکایتونه یا حمله دي زیات به چې نن تر ماخامه پورې د پروسه روانه ده. دوی سات کړی دوی یوازې د 3000 پورې اټکل کړو چې دوی به وشي کولای په خپل وخت کې د بهیر وڅېړي. خو فریباجان کی اجازه یې دغه د تاکنیزو شکایتونو د سیړلې بهیر او بیا دوی بررسی او مهمه موضوع ده چې باید تشریح شي. یو البته کوم وایم چې د پیچلې هم ده د تاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې شکایتونه نن په ورسی ورځ لپاره چې په درې ورځو لپاره نو درې ورځې د شپې تر دولس پورې دوام کوي. نو شاید دوی تر ناوخته پورې کابل کې ټکنی شکایتونه ثبت کړي. اما د بررسۍ بهیري سبا پیلېږي چې لومړی برخه یې په دې کې البته چې درې دېرش برخې لري. بیا دغه درې دېرش برخې د درې عمده برخونه سرچینه اخلي چې هغې کې تخلف دی، تقلب دی او انتخاباتي جرایم دي. که زه یې ساده ووایم چې سرغړونه ده، درغلی ده او ټاکنیز جرم دی. ته دغه بهیر کې به دوی سیړل کېږي. لومړی 15 ولایتونو ته دغه ټاکنیز شکایتونه چې دلته ثبت شوي دي څومره چې ثبتېږي ولایتونو ته لیږدول کېږي. 15 ورځو په اوږدو کې هلته سیړل کېږي. که چېرته بیا څوک ستونزه ولري د درې ورځو لپاره کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. بیا د 15 ورځو په اوږدو کې دغه استناف غوښتنه د کابل په مرکزي کمیسون کې چې هغه ټاکنیز شکایتونو کمیسون دی دلته تر څېړنې لاندې وکړي او وروستۍ برخه چې ده هغه بیا د نتیجې اعلان ده چې دا هم د ټاکنیز شکایتونو د کمیسون لخوا نه کېږي. یعنی اوله مرحله په دې کې تصنیف دی، یعنی د ټاکنیز شکایتونو طبقه بندي چې به کې په دې کې با اعتبار رائے او بې اعتبار رائے سره جدا. البته بې اعتبار شکایتونه او اعتبار لرونکي شکایتونه هغه سره جلا کیږي. دویمه برخه چې راغه بیا د بررسۍ یا د څېړنې مسله ده چې به کې اسناد وښتل کیږي او معلومیږي چې شخص څوک دی، تیم څوک دی او کله ټاکنو کمیسون دی. او په دریمه برخه چې دا غوډه تحلیل د حقوقي برخې د شاګرد کمشنرانو کار دی او کمشنران د خوا په اړه باندې پریکړه کیږي.
بله فریبا جانی، ډېر زیاته مننه کوم. امید ظاهر مل دوستانو وامه اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې تر 9000 پورې شکایتونه ثبت شوي دي او امکان لري چې د ورځې تر پایه چې بیا هم د لړۍ دوام کوي شاید تر 10000 پورې شکایتونه سي. او نن دغو شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی و. دوستانو په همدې تړاو به د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د مشر څرګندونې هم واورو چې هغوی وایي د ثبت شویو شکایتونو شمیر ته په پام سره ممکن د شکایتونو د څېړلو په لومړۍ مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ستونزو سره مخ نه سي، خو د دوهم پړاو لپاره اندېښنې موجودې دي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له شغل رشید سره مرکه کړې ده په ګډه پیسره وره.
مننه. د روښانه کیږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایتو کمیسیون د پام وړ وګرځي او د حق او د باطل تفارخت مرسته وکړي. کمیت ډېر مهمه نه ده. په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمیږي په ولایتونو باندې او ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي. په ځینو ولایتونو کې کېدای شي د شکایتو کچه لوچته وي لکه ننګرهار غوندې، نو هلته کېدای شي شکایت کمیسیون نور خدمتي پرسونل ولیږي کومکي چې هلته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسو په وینا بلې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده، اما که چیرته د ولایتي کمیسیونونو په پریکړه باندې څوک قناعت ونه کړي او دوی اصناف طلبي وکړي، نو په اصناف غوښتنه کې به د شکایتو په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوج وي او د وخت له امله به دوی بیا له ستونزو سره مخامخ شي.
ولی رشید صاحب، که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي، ولی بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه شمیر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لوری بل خواته بوزي که څنګه؟
څومره چې زه معلومات لرم شدت او د تاثیر په اړه باندې د شکایت کمیسیون لخوا معلومات نه دي وړاندې شوي. هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي، اما یقین سره په ارقام کې خامخا تغییر راځي، دا ارقام د مجبور کې رای راکې کوي یا رای جاتی کې د دې کاندیدان په ویش باندې څومره په چا باندې تاثیر کوي په چا کم تاثیر کوي، نو دا اوس به مخکې وخت نه وي. اما یو څه چې تاسو ویلی سم په یقین سره چې دا د رای په سخت کې خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې آیا دوم دوست موږ ټاکنو مسیر پیدا کیږي او که په همدغه اول دور کې نتیجې رسیږي، نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې شي او غیر مسلکي او غیر واقعبینانه قضاوت وکړم.
بلې، تاسو مخکې د وړتیاو په اړه دغه وښودو چې مثلا د دونه شمیر سره چې شکایتونه ثبت شي باید وړتیاوې هم لوړې شي. مثلا فکر کوئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه وړتیاوې یا مثلا اضافي نیرو تاسو ویل چې په ولایتونو کې شکایتونو شمیر زیاتېږي هلته به نور کسان ولیږي، دا لري او که نه؟ داسې نه شي چې شکایتونو د لومړۍ مرحلې په څیړلو کې له ستونزو سره مخ شي دوی؟
دما پرونی کتنه د شکایت د کمیسیون رهبری سره دوم ته دا ودنه وکړه چې دې د ځکت لري کافی کارکونکي لري او هغه ولایتونه کې چې د شکایت ګراف او چات وي دې د پرسونل لګل شي. نو دا یو موضوع ده، اما موضوع دو موضوع ده چې ځینې تخنیکی مطالعه صندوقونه ته موږ تاسو اړتیا وي، صندوقونه به کتل شي په هغه کې کافی اندازه باندې څېړنه وشي، اسناد به کتل شي، حتی د درملوک د کمپنۍ هغه تخنیکی مباحث تعقیب شي، نو په دې کې به خامخا یو څه کمښت راځي. ان شاء الله چې د شکایت کمیسیون په دوامداره کړی چې د بری کمیسیون سره مخامخ کیږي، ځکه عدالت ډېر مهمه ده چې دغه به هیڅ تایمین شي. نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل شوی دی ولې وګورو چې په عملي بهیر کې څه پیښیږي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوډ ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 په ټول هیواد کې صفه وزي اوریدلای سي. اوس په خاطر پردیس څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د ارتقا لپاره د ګډون کانفرنس د آلیست افغانیس یعنی آلی د افغانی د پنوم ملي نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وین جان اقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دغه نندارتون د تلنت تبلیغاتي شرکت او د افغانستان د سوداګرۍ خونې په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی.
یې به خاطر از یک طرف بازاریابي بر محصولات افغانستان و شناسایی اقلام تولیدی و محصولات تولیدی افغانستان است، از جانب دیگر مطرح کردن چالش ها و مشکلاتی که سطح
په دې نندارتون کې اته شپږ خصوصي او دولتي شرکتونو خپل محصولات، تولیدات او خدماتونه چې لاسي صنایع، کرنیز فعالیتونه، بانکداري، رسنۍ، خوراکي توکي، وچ او تازه میوه، زعفران او غالۍ شامل دي په اویا غرفو کې ننداري ته وړاندې کوي. د ښاغلي نوید په خبره په دې کانفرنس کې له 2600 زیات سوداګر ګډون لري او د خپل کارونو پر وړاندې د ستونزو رابرسېره کولو ترڅنګ د خپل راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کوي. دا درینځل دی چې د ارتقا لپاره ګډون کانفرنس د آلیست افغانیس یعنی آلی د افغانی په نوم ملي نندارتون په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ د نندارتون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې دغه ډول نندارتون او کانفرنسونه کولی شي د سوداګرو پانګوالو پر وړاندې د نامنۍ، د زیربنایي پروژو نشتوالی، د سوداګرۍ په قوانینو کې ستونزو او اداري فساد، د غرض بهرنۍ ستونزې او ننګونې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو پالیسیو په څیر ستونزو په اړه ګټور تمام شي. د بلخ هوایي دهلیز له لارې اروپا ته د صادراتو لړۍ په څه ده. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس شیر احمد سپاهي زاده نن ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې تمه کېده له دې هوایي دهلیز څخه صادرات نه کیږي. ښاغلی سپاهي زاده وایي هغه علت چې اروپا ته د هوا له لارې صادرات کم شوي د مناسب مارکیټ نشتون، په افغاني تولیداتو د سټنډرډ او نورو نښان نشتون او په افغاني توکو باندې د تعرفو لوړول دي. د بلخ اروپا هوایي دهلیز کال وړاندې د افغاني تولیداتو د ښه صادراتو په هدف پرانستل شو او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني شل پوله، یو یورو 88 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغاني 50 پوله، یو سویډیال 100 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 100 افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 495 افغاني.
دوستانو د خاطر پردیس خمو خبرونه واردل کال سی چی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس وی ونړی والا موضوع واخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په لست کې شمیره لیدي چې مذهبي ازادي او تپکشي درناوي نه کوي. احمد چې بردا مسله سره له تړلې د چې هم د اوس سره په سټډیو کې د شبرس خبرونه تشه راغلي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي؟
فربجن پاکستان عکس العمل ښکاره کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دا یو اړخیزه او خپل سره پریکړه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې دا خبر هم کړي چې دا اعلان پر مزکه لښته واقعیت سره سر نه خوري، چې د دې پروسې د شفافیت او اعتبار په اړه سوالونه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت کله پاکستان د مذهبي ازادي په برخه کې ملامت بللی دی؟
پورې یوونه مخکې تیر چهارشنبه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او پنځه نور هیوادونه د 1990 کال له نړیوالو مذهبي ازادیو څخه د لا قانون څخه په سر غړونه تورن کړل.
نو د متحده ایالاتونو په لست کې خو نور هیوادونه هم شامل دي.
خو اسلام آباد هم دا خبره کړې ده، ویلي دي چې متحده ایالاتونو ځانګړي هیوادونه په نقشه کړي دي او دا ډول چلند د مذهبي ازادیو له پراختیا سره د اسلام آباد په وینا مرسته نه کوي. پاکستان دا هم ویلي دي چې هند ولې په دې لیست کې نشته. اسلام آباد وایي چې په هند کې په وروستیو کې په لکونو کسانو د مذهبي ازادیو د مخنیوي لپاره لاریونونه کړي دي، خو بیا هم امریکا هند په لیست کې نه دی داخل کړی.
بله، شبه سب که دارت وی چی ده مذهبی ازادی و پاورخه که پا زنگری دول کم انتخادونه اسلام آباد تا متوجه دی؟
پا انتخادونه گند دی، ځکه چې په پاکستان که مذهبی اقلیتونه تر فشار لاندې دی. خو په پاکستان که یو ډیره مهمه مسئله دینی مقدساتو ته د سپکاوی قانون، د قانون سزا مرګ دی، او بیا بیا د دغه هیواد پر اقلیتونو دغه تور پورې شوی دی چې بیا ځینې کسان پورستیو کې یو پاکستانی و چې بیا کاناډا ته په ډیرو مشکلاتو ورسېد او دغه تور پورې شوی و او څو ځله په اعدام هم محکومه شوی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد شیبر وی چې د راپور راکوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په لست کې شمیرل دی چې مذهبي ازادیو ته پکې درناوی نه کوي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان از موش خبرونه ایده مالاری بیا هم افغانستان تراغرزو. د برښنا نشتون د کندهار اوسیدون کې لګن استونز سره مخ کړی دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر درمسته سوي استونز لکبل نن 14 ورځ ده چې د کندهار ترڅنګ پر هلمند هم برښنا پرې سوي ده. په سویل کې د برښنا شرکت مسولین منی چې استونز په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامسته سوي ده. صادق رښتینه په دې اړه کندهار راپور لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر درامنځته سو ستونزو له کبله نن 14 ورځ د چی پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عامو خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې اوس په 2 ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کېږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
څنګه خدای چې وبنه لرو به د بل کور را باسو، خپل وبنه لرو، خپل وب چې لرو، برق راسي د شپې راسي، یا موږ بده یو، یا برق یې موږ خپل برق خراب، یا سمرسیبل سره خراب سي. باید پر وخت ورځ راي لکه چې موږ هغه زموږ ارتیا او تلرو په هغه وخت باید برق راي لکه. بس چې د بل کور د بل ځای څخه د بل محتاج څخه مو بس
دا چې خیاطیم خیاطی کوم نو پام دې سبا په دې لس ورځې کې کوم ګراکان چې مشترازي یا کوم ګراکان چې مشتکاجه راوړي جواب ورکړو. ځکه د برق مشکلات خطر څخه موږ نه سورته برابر والی، نو د برق د زمينه برابر والی څخه مشکلي هم نه جوړوالی. د نیټور د تیلو د واس نه لرو، که سم لرو خاص واره نه راته کی، نو زیات خلک جواب وو.
نو د برق مشکلات ډیر پسون سره مخې د برق سره یعنی مشکل دغه دوند اوس خداسدي غټ مشکل اساسي مشکل دی. یعنی فار کوټ کې د سولر سیستم نه سچ.
د هلمند په مرکز لشکرګا کې هم یو شمیر مدنی فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې د رامنځته شوې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجه کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. د چارواکو په وینا کجه کې ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجه کې د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجه کې برېښنا فابریکه درول سوې. د فاروقي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
د شهرانې اندېښنه او ستونزه پر ځای ده. د یویشتم تاریخ څخه د کوز د میاشت د کجه کې لاین کته سوی دي چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته، چې هلته دوې لارې دي د کجه کې فابریکې ته چې یوه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا بنده سوې ده، او په دوهمه لار انکه موږ ته ولسوالي وایي چې څه ستونزې شته. نو موږ د ځایي قومي سپینږرو، مخورو، دیني علماو په توسط خبرې شروع کړې دي تر څو دغه ستونزه حل کړو. موږ پیلن یوازې او یوازې د صنعتي پارک، د ډیزل جنراتورو څخه او د سولر پاور پلانټو څخه پات څلوېښت ساعته کې کولای شو چې دوه ساعته برېښنا کندهار شهر ته ورکړو.
د کندهار برېښنا د تیرو اتلو سکولونو څخه ډېرې ستونزې لري او د کجه کې څخه غځول سوی لاین هم ډیر وخت پرې کیږي. د کجه کې د برېښنا فابریکه د کندهار او هلمند د برېښنا د چمتو کولو اصلي سرچینه بلل کیږي. د برېښنا دا فابریکه اوس مهال د اوبو د کموالي له امله یو دېرش میګاواټه برېښنا تولیدوي چې شل میګاواټه یې په خپله هلمند او پاتې یولس میګاواټه یې په کندهار ښار کې مصرفیږي.
او دغه سیب سورزو کابل ته د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسي او له ککړ اوبو څخه استفاده د دې لامل سوی چې د کابل ښار څیرمه سیمو کې تر خیمولاندې ګڼ اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته سي. ډاکترانو چې دغه ناروغان معاینه کړي وایي له ناپاک اوبو څخه استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدل روغتیا ګواښلی سي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په سړو تیارو خیمو کې اوسېدل او د ناپاکو اوبو مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په څیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسېږي. اوس چې هوا سړه شوې، په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسېږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وایي لوري په نسایي ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي. درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې؟ د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خراب ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستاسو جسم څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکو د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدی یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي.
او په دې برخه کې د کابل چاپ نننې ورځپاڼو ته ورځو چې د نورو مسایلو تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت او د سولې روانې پروسې په اړه لیکنه او تبصرې خبرې کړې دي. د ورځپاڼو ته ناجیه صاحب یې کتنه کړې.
سرخط ورځپاڼې لیکلي طالب چارواکي په پاکستان کې له خپلو ملاتړو مشرانو سره تر خبرو او مصلحت وروسته چمتو شوي چې له امریکا سره د اوربند په مسلې خبرې وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو شوي، زلمی خلیلزاد د کرسمس په رخصتیو بوخت دی. وړاندې په سرمقاله کې د یو شمیر نږدې سرچینو له قوله راغلي چې ممکن تر نوي میلادي کال پورې د سولې په خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ ونه شي. دنیا ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر ابتدایي پایلو اعتراضونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي او د ټولو تقلبي رایو د ابطال غوښتنه کیږي، خو د ټاکنو کمیسیون ټینګار کوي چې بایومیټریک شوې رایې باید باطلې نه شي. وړاندې د یو شمیر چارواکو له قوله راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په خپلو چارو کې خپلواکه دی او د دې پوره صلاحیت لري چې هغه رایې باطلې کړي کومې چې ستونزې لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت د وروستۍ ورځې په اړه لیکلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه زرګونه شکایتونه ثبت شوي، خو نن چهارشنبې هم د ورځې تر پایه هره معترضه ډله وخت لري چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپله کره او پر واقعیتونو او شواهدو برابر شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. سرمقاله لیکونکي لیکي د ملت غوښتنه دا ده چې دا ځل د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې د لومړنیو هغو په څیر ونه ځنډول شي، ځکه بیکاري، د چارو سستوالی، د پانګې تېښته، سوړ ژمی په دغه هیواد کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د سرمقالې لیکوال لیکي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون او طرز العملونو له مخې خپل ټاکلی وخت لري چې دغه شکایتونه ورزوي او په خپل وخت په اړه یې پرېکړه وکړي، خو که چیرې د لومړنیو پایلو په څیر ډېر وځنډېږي ستونزې به لا پراخې شي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان ولسمشریزي ټاکنې په لوړه ټکنالوژۍ وشوي او د درغلیو داسې څه پکې نشته چې دا ټاکنې په شا وتنبول شي او یا مثبتې پایلې ونه لري. که بیا هم ټاکنې دوهم پړاو ته ځي نو دا به سخته وي، ځکه په دغو ټاکنو $109 میلیون لګښت راغلی.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. په کابل کې 12:30 د یو ځل بیا له سلطان محمد سرور څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
نن د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د کندز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری یې ټپي کړی دی. هندي چارواکو ویلي چې هر ورځ له افغانستانه 15 لاری پیاز هند ته رسیږي او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي. پاکستان دا غندي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. او د شیکاګو په دوو هوایی ډګرونو کې سختو دوړو 170 پروازونه لغوه کړي.
مننه کوم سلطان محمد سرور. دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوه تشم ته دی په ګډه وي وره.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشي ز اکرام الله اکرام او د زهرو د کاروان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم او ریچه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد وی چې لترګری سره د جګړې تر څنګ باید د ترګرو ډلو مالی سرچینی هم او چکړل شي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پایل کې ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کړي.
وطن هغه مهال ونیول شول چې نشي مواد له